ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمونکی وایي چې طالبان د نورې انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوها کې ژمنه کړې وه او د کابل د نیولو وروسته یې هم بیا بیا دا خبره کوله چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سره سره بیا هم له هغو څخه سرغړونه وکړه. جان کربی ده هم ویل چې که طالبان غواړي نظامي مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونې وشي، نو باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې کنه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری وایي دا کسان په جرقله سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي او د پیښې علت هم تر اوسه نه دی معلوم شوی. طالبان وایي دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تیرونی خبر ورکړ چې په تیر یو کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او د دښمنیو له کبله په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي. د 2022 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د دوی د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1600 چارواکي او امنیتي مسؤلان په پټه وژل شوي دي. د پرتګال صدر اعظم وایي چې اوکراین ته به لیوپارد 2 ډوله جرمني ټانکونه ورکړي. صدر اعظم انټونیو کوستا نن د مرکزی افریقا جمهوریت ته روانېدو مخکې له لوسا خبري اژانس سره په خبرو کې د دې ټانکونو د استولو د نیټې له یادونې پرته وویل چې پرتګال د خپلو غیر فعالو لیوپارد 2 ټانکونو د ترمیم لپاره د پرزو د پیرولو په اړه له جرمني سره د خبرو په حال کې دی. ښاغلی کوستا زیاته کړه چې دی پوهیږي چې اوکراین ته به په کوم شمیر ټانکونه واستول شي، خو په مناسب وخت کې به یې دقیق شمیر اعلان کړي. اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو په وار وار د ټانکونو او نورو پوځي تجهیزاتو غوښتنه کړې. او په اوکراین کې نن د خطر زنګونه وروسته له هغه وکړنګېدل چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې بیا حمله وکړي. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کیږي. پرون د زنګونو له کړنګا سره سره د روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حمله ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل په تیرو 24 ساعتونو کې دښمن ته په لیمان، افیدیفکا، نوو پاولیوفکا او بخموت سیمو کې درنه تلفات اوښتي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې د بخموت ښار په لمنو کې ودانۍ په ودانۍ جګړې روانې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې په پاکستان کې پولیسو بیګا د افغانانو پر کورونو چاپی وهلي. د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت خراب شو. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر پوښتلی.
د وای مچوالی په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې نور، ولې تاسې عملي اقدام نه کوي؟
په یو بل راپور کې به واوري چې د پکتیکا ولایت په زلزله ځپلې ګیانې ولسوالۍ کې په داسې حال کې چې ژمی روان دی د خلکو وضعیت څه ډول دی.
سپینگیری او مشومان زنانا او مردانا او مقصد سینه بغل نرغی بخی زیاده ده دلتا او دوائن موائن بخی نشتا او ده سینه بغل چی ده مقصد دیر خلق للا سور کهو
گورو چه ده لوبو پا میدان که سرواندی او پا نریوالو مسائلو که ده اوکراین ده جگری ورسته و پرمختگونو تا کتنه کهو
در دی شیبی ده آزادی رادیو خبری تولگه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د پاکستان پولیسو بیګا ناوخته یو شمیر هغه افغانان نیولی دي چې په دې هیواد کې یو بل یا دریم هیواد ته د تلو په موخه میشت دي. د دغو کسانو له ډلې یو تن چې بیرته خوشې شوی ازادۍ راډیو ته وایي چې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد په بهارکوی سیمه کې پولیسو په تاوتریخوالي سره د افغانانو استوګنځایونو ته افغانانو په استوګنځایونو باندې چاپه ووهله او شاوخوا 15 تنه یې ونیول چې په خبره اوس د پیسو په بدل کې بیرته خوشې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې یوه شپه مخکې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې هم ورته پیښه شوې وه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زما همکاره فریده سیال په مستقیمه اړیکه راسره ده او جزئیات راکوي. فریده جانې
سلامونه تاسو ته. کل صاحب، د پاکستان پولیسو تیر شپه ناوخته یو شمیر هغه افغانان نیولی دي چې په دغه هیواد کې دریم هیواد ته د تک په موخه میشت دي. افغان خبریال فیروز ایسار چې دا مهال په پاکستان کې اوسیږي، هغه تیر شپه د اسلام آباد په بهارکو سیمه کې پولیسو د 15 نور افغانان سره یو ځای ونیو. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا چې زه خبریال یم د نورو خبریالانو په مرسته راخوشې شوی یم. ښاغلی ایسار زیاته کړه چې زه د خبریالانو په همکارۍ له حوزې ووتم. د هغه وطنوالو شمیر چې تیره شپه نیول شوی و 15 تنه وو، او یوازې زه د خپلو همکارانو چې هغوی ټول خبریالان دي د دوی په مرسته خوشې شوی. دوه ساعته وروسته نور افغانان هم د پیسو په بدل کې د حوزونه خوشې شوي دي. د ښاغلي سار په خبره شپږ میاشتې ویزې درلوده او له ختمېدو وروسته یې بیا د ویزې د تمدید غوښتنه کړې وه، چې د ده په خبره له نږدې 9 میاشتو تیرېدو وروسته له هم د تمدید یا رد کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی. ښاغلي سار زیاته کړې ده چې دوی له هغو اسناد سره چې پاکستان له حکومت ترلاسه کولی شي په قانوني توګه د ویزې د تمدید پورې دوی کولی شي پاکستان کې ژوند وکړي. د ایسار میرمن بیا ازادي راډیو سره خبرې کول چې د خپل میړه د نیول کېدو په تړاو دی ویل چې د پاکستاني پولیسو چلند له تاوتریخوالي ډک و. د دوی ماشومان ویریدلي وو چې خبرې اوسې رواني حالت هم خینه ده. د ایسار میرمنې وویل چې 40 دقیقې وروسته له هغې چې نارینه پولیسو ونیول بیا پولیس د دوی کور ته راننوتل او له هغوی پوښتنې کړې وې، او همدارنګه کوم اسناد چې دوی په کورونو کې درلودل هغه کمپیوټرونه او اسناد یې هم ورنه حوزو ته وړي وو. میرمنې سار زیاته کړه چې هغوی ځینې اسنادونه په المارۍ کې پټ کړي وو، خو بیا هم د دوی کورونه یې پلټلې دي. موږ هڅه وکړه چې له هغه افغانانو سره چې وروسته له حوزونه د پیسو بدل کې خوشې شوي د هغوی سره هم خبرې وکړو. په هغوی د امنیتي دلایلو په وجه موږ سره خبرې ونه کړې، او موږ غوښتل چې په دې اړه د پاکستان او همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو هغوی موږ سره په دې برخه کې مرسته ونه کړه، ځواب یې رانه کړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د پاکستان په کراچۍ زندانونو کې په زرهاو افغانان بندیان دي، او همدارنګه په دې زندانونو کې درې افغانان د تاج محمد عبدالخلیل اولی خان په نومونه دوی هلته مړه شوي وو او بیا افغانستان ته انتقال شول.
ډېره زیاته مننه فریده سیال زما همکاره وه چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو شمیر افغانانو د نیولو او د هغو پر کورونو د چاپې وهلو په اړه جزئیات راکول. اوس هم ورزو خپلې بلې موضوع ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له هغه وروسته چې امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب شوی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربي ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړو ژمنو په نه عملي کېدو ځانونه نور هم منځوي کوي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره اسمت سروان راسره دی او معلومات راکوي. سروان صاحب
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له هغه وروسته چې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وتلي دي په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب شوی دی. د په دې برخه کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز او نورو محدودیتونو یادونه وکړه. د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خپره شوه راغلی چې په افغانستان کې له ښځو هر ډول آزادي اخیستل شوې، ښوونځیو ته نشي تللی او حتی بې محرمه له کوره وتلی نشي. د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خبر پاڼه کې په افغان نجونو د پوهنتونونو بندېدو، پارکونو ته په تګ بندیز، نادولتي موسسو کې په کار بندیز او په دوی یو شمېر نور بندیزونه هم یاد شوي دي. خبر پاڼه د مقال له قوله کاشي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو پکې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ بند کړي دي. مقال په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی ته بلنه ورکړې چې راتلونکې اونۍ د امریکا کانګرس ته لاړ شي او هلته د دوی ځانګړي میلمنه واوسي. نوموړي ویلي هیله لري چې دې جرګې ته د آغلي رحماني بلنه به افغان میرمنو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هیرې شوي نه دي. دوی وایي هڅه به وکړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د افغانستان د اوسني وضعیت مسؤول دي او له هرې ممکنې لارې د افغان میرمنو سره مرسته وکوي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږونکي جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړیو شونو په نه عملي کېدو ځانونه نور هم منسوي کوي او د طالبانو دا کړنې د دې سبب کیږي چې نړیوال دوی وغندي او لای منسوي کړي. د ملګرو ملتو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس تازه په یوه چوټ کې لیکلي دي چې طالبان باید د ښځو او نجونو بشري حقونه بیرته ورکړي.
ډیره زیاته مننه څاروان صاحب. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان کې د ښځو د وضعیت او د طالبانو د اقداماتو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات واوریدل. ورسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ډیرو برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې نړیوال له دې څرګندونو سره سره ولې د طالبانو د دې اقداماتو د مخنیوي په برخه کې عملی اقدامات نه کوي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د ښځو د حقونو له فعالې سپوږمۍ سپۍ سره مرکه کړې او په سر کې هم دا پوښتنه ترې کړې.
امریکایی از وقت امریکا خب افغانستان پا دستی وضعیت خوشی کر اولار او در پول سند داوی نکبله دا اوست چه دا افغان میرمن دا افغان انجونو دیر سخت و سند سر برابر دی او مخامق دی او در دید چه داوی دیر زمونگ دا هیواد خزو باندی تلل کار کوله او دند درلوده او بیواز لخلق و مارم ندرلوده اوگوی خوان ندرلوده دی خاطر اوگوی باندی کار کول لخپل ماشمان لپر یو لخمن روری دیراول او حقا هم حلال کله چې دا امریکا افغانستان په داسې وضعیت کې خوشی کړ او افغانستان هم داسې پرته له کومه دا چې سمه افغان سره د افغان خلک سره خبرې وکړي او یا چې دا مسله معلومه سي افغان خلک اصلا خبر نه وو چې داسې یو معامله د پردي شاته کیږي او افغانستان داسې په اسانی د طالبانو په لاس کې ورکوي. افغان میرمن ستونزه لا ډېره زیات سوی ده. هغوی باندې تللی نیسي پرته له محرمه وظیفه ته تللی نیسي او نجونو چې ښوونځي ته تلل ښوونځي بنده ده، پوهنتونونه بنده ده. ټوله خارجیانو ته او ټول جهان اروپایا او نور سازمان دوی ته معلومه ده چې افغانستان میرمنو په څونه بده وضعیت کې قرار لري.
بلې اغلی صافی، د دې وضعیت د کابو کولو لپاره ولې عملی اقدامات نه کیږي ستاسو په نظر؟
زه خوم دا په هر مرکه کې زه وایم چې ولې په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې نور، ولې تاسو عملی اقدام نه کوي؟ همدی خارجیان او زموږ ځواکمن خلک چې د وطن تښتیدلی او تللي نورې ودونه اوس په ښه آرامه او ښه ژوند لري خپل او کورنۍ، دوی موږ په داسې وضعیت خوشی کړی ده، ولې دوی په عمل نه ښکاره کوي؟ ولې دوی په عمل دا کارونه نه کوي چې د افغان ښځو لپاره د خپل هیواد لپاره یو عملي اقدام وکړي او فشار طالبانو باندې او یو ښه معامله وسي، خبرې وکړي چې ولې ستونزه څه ده چې دونه ظلم او مخصوصا دا ظلم د ښځو باندې، د افغان ښځو میرمنو باندې؟ دا خو زموږ حق نه دي.
مونږ انسان یو آزاد خدای مونږ پیدا کړی دی.
ډیره مننه اغلی صافی. د اوس لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
د اوس لپاره تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې تر اوسه نه سازمان ملل، نه اروپایي هیوادونه، نه امریکا هیڅوک یو تصمیم د پریکړه د افغان میرمن ښځو لپاره، انجونو لپاره، او نه طالبان امارات د افغان خپل افغان میرمن ښځو لپاره یو ښه عقلانه تصمیم نیولی نه ده. او زه وایم تر اوسه دوه کاله کېږي ولې دوی ته سمه تصمیم نه دي نیولی. مونږ په داسې وضعیت قرار لرو چې باید مونږ باید نر او ښځه دوشه دوش یو بل سره کار وکړي، ځکه زمونږ هیواد سخته ضرورت لري چې دوی باید اس کار وکړي، چې د هر نګانه چې واوسي، چې د تحصیل په بخش واوسي، د اقتصادي په بخش واوسي، د بل مهارتونه چې زمونږ هیواد اړتیا لري ورته، دوی باید اس کینی خبرې وکړي. او دا چې دونه کانفرانسونه او دوها، ناروی، قطر او بعض نور هیوادونه نیول کېږي، په دغه کې کوم افغان میرمن نشته ګډون کړی ده؟ نه. اس یو هغه میرمن افغان چې په افغانستان کې د بد وضعیت څخه مخامخ دي، هغه په هغه ځای کې ګډون نه کوي چې هغوی ته بلن نه ورکوي چې راسي د لاړسي د افغانستان د وضعیت نه هغوی ته وویل. اما هغه ښځې د بهر ښځې ځي او د خپل زړه نه خبرې کوي، هغوی زمونږ د زړه نه راځي چې زمونږ باندې څونه ستونزه ډېر دي، مونږ په څه وضعیت قرار لرو.
د ښځو د حقونو فعاله سپوږمۍ ساپۍ وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له ازادي رادیو ماخامنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو سیمایزو او نړیوالو مسایلو ته. په پاکستان کې حکومت پر ویکیپیډیا باندې بندیز لګولی. ویکیپیډیا د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یو ویب پاڼه ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار ګلایاز په مستقیم اړیکه را سره ده.
ویکیپیډیا په ټوله نړۍ کې د عمومي معلوماتو یو ویب پاڼه ده او ټول خلکو ته مفت رسائی لري، لکه وړیا رسائی لري او معلومات ترلاسه کوي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یا د محصولاتو چې کوم محکمه ده، هغې د فروری په لومړۍ ډیټا ویکیپیډیا ته ویلي چې په پدې وپاڼه باندې ځینې غیر قانوني او توهینامیز مواد دي او باید چې دا لرې کړل شي. نو د دې په ځواب کې ورته ودا هم ویل شوی په دې کې چې تاسو ته اته څلوېښت ساعتونه درکو چې تاسو دا لرې کړئ، ګینې موږ په پاکستان کې دا وپاڼه بلاک کړو. نو د هغې په غبرګون کې د ویکیپیډیا هغه مواد لرې نه کړل. نو د پاکستان حکومت پرون رئیسی ویکیپیډیا چې دا هغه ته رسائی چې دا هغه بند کړی ده. او په دې کې تکل صاحب دا هم وایم چې د ویکیپیډیا لخوا نه په ټویټر پاڼه باندې نن یو بیان هم جاری شوی دی. تاسو وایم چې په دې کې داسې د دې دا وی پالیسی ده چې موږ د ویکیپیډیا چې کم مواد موږ هغه کوو، نو موږ داسې ډیزاین کړی ده چې په هغه کې موږ دا فیصله نه کوو چې دا مواد وي او دا به نه وي. هر سړی دې کې د معلوماتو او دغه خپل ورکی او خلق هغه معلوماتونه ګټه ترلاسه کوي.
بله ګلایا صاحب، هغه معلومات معلوم شوی دي چې کوم چې د پاکې دوه غوښتنه شوی ده؟
نه، تر اوسه پورې د پاکستان حکومت یا د هغه په دې معنی داسې تفصیلي هغه نه دی ورکړي چې کوم هغه معلومات دي چې کوم هغه غیر قانوني دي یا غیر اخلاقي یا توهینامیز دي. بخنه غواړم لکه هغې باره کې څه داسې په ښکاره معنی په بیان کې چې دی د پاکستان چې کوم رسنۍ دي، سرکاري کوم رسنۍ دي، هغوی تر اوسه پورې په دې باندې هغه نه دي ورکړي. خو ویکیپیډیا دا وایي چې د نړۍ کې تر ټولو زیاته آبادی لرونکي پنځم لوی هیواد دی پاکستان، او د دې خلک د مفت معلوماتو نه محرومول چې دي دا به ډېر دغه وي. تکل صاحب دې کې دا هم وایم چې لږ اورېدونکو او کتونکو ته په چې ویکیپیډیا په 2001 کال کې شروع شوی و په جنوري میاشت کې او له هغه مودې رئیس دا یو فلایي اداره ده ویکیپیډیا فاونډیشن دا غی لاندې چلیږي او خلک ته نړۍ د ګډ ګډ نه خپل معلومات هم شریکوي او خلک ته معلومات هم ترلاسه کوي.
ډیره زیاته مننه. په پاکستان کې پر ویکیپیډیا د بندیز په اړه جزئیات مو اوریدل.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
روسانو او اوکراینیانو یو شمیر جنگي اسیران چې دواړو لورو مهم پوځیان بللی دي تبادله کړي. دا تبادله د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب شوې، خو بلخوا د سولیزو هڅو ترڅنګ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اوکراین د جګړې په ډګر کې هم پرمختګونه شوي دي چې جزئیات احمد شبر هم د شبر سره دی او اوروي.
لکه څنګه چې تکل سپتا سو ویل د اوکراین او د روسیې ترمنځ پوځیان تبادله شوي دي. د اوکراین د ولسمشر مرستیال اندری یارماک وویل چې یو سل شپږس اوکراینی سرتیري آزاد شوي دي او خپل کورونه ته ستانه شوي دي. د وویل چې دا پوځیان په ماریوپول، خرسون او بخمود کې نیول شوي وو. په ماریوپول کې میاشتې میاشتې دا پوځیان د روسي ځواکونو تر محاصرې لاندې وو او د اوکراین د ولسمشر مرسیال دا خبره هم وکړه چې دا پوځیانو کې ځینې ډېر مهم پوځیان شته چې نقشه ویشتون کې شته او ځینې نور کسان هم د خاصو ځواکونو کسان دي. بل لور ته د روسیې دفاعي چارواکو ویلي دي چې درې شپېته پوځیان اوکراینیانو ورخوشي کړي دي او د روسیې د دفاع وزارت ویل چې دا خورا ځانګړي پوځیان دي. خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي چې د دې ځانګړتیا په څه کې ده د دې پوځیانو. او دا لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، دا پوځیان د متحده عربي اماراتو په منځګړي توپ راخوشي شوي دي او دا تبادله ترسره شوې ده. دا پوځیان او دغه سوله ییزه هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې اوکراینی ځواکونه خبر ورکوي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې په دونسک او لوهانسک کې روسي ځواکونو ډېرې سختې حمله پیل کړې دي او د دغو حملو په ترڅ کې بخمود چې پوځیان ترې راخوشي شوي دي د اوکراین هلته هم جګړې ډېرې سختې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زلینسکي پرون د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې چې هغوی ورغلي وو، هغوی ته وویل چې له بخمود به اوکراین په هر قیمت شوي دفاع وکړي. البته ځینو امریکایي رسنیو خصوصا بلومبرګ داسې خبر ورکړی وو چې ځینو امریکایي چارواکو چې نه خوشل نمونه یاد شي اوکراین ته دا سپارښتنه کړې وه چې د بخمود نه خپل پوځیان وباسي. خو او دا ډیره مهمه نه ده، امریکایانو دا لارښوونه هم ورته کړې وه چې کله بخمود خپل پوځیان وباسي په پسرلنیو عملیاتو کې اوکراین بیا کولی شي چې خپلې هڅې پراخې کړي او دا پوځیان سره منسجم کړي. تکلسل
ډیره زیاته مننه احمد شیبر، چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول. به هم د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورزو. د پکتیکا ولایت د برمن او برملو وخی او ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړی هوا او کافي امکاناتو د نه لرلو له کبله هر ورځ پنګيري ماشومان او ښځې مري. دوی ازادي راډیو ته ویل چې بشري مرستې نه دي ورسېدلې او ځینې کورنۍ حتی خپل شپې او ورځې په کاندو او سمڅو کې تیروي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي. پردیس صاحب اواز درځي؟ پردیس صاحب تاسو زمونږ غک ناوړې مونږ ورزو یا ولند ویډیو ګورو. د خړو د خوندیتوب د درجه بندي نړیوال سازمان آی پی سی وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به په افغانستان کې څلور میلیونه ماشومان او ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. په افغانستان کې سوړ ژمی او سخته بېوزلي د دې باعث شوې چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه شي. دا دی په دې اړه د راپور.
د ماشومان لپاره ډوډۍ نه لري،
هیڅ ځای نه لرو، هیڅ کور کې نه لرو چې وی خو یا خپل ماشومان ته ورکړم. خاوند مې دی وسته دی، کار ورته نه پیدا کیږي.
په خوارځواکۍ اخته دغه ماشومان دی ساړه ژمی کې د غور ولایت لرې پرتو سیمو فیروزکو ښار کې د غور مرکزی روغتون ته راوړل شوي دي. د خوارځواکۍ د درملنې دغه خونه یوازې لس بستره لري، خو په ورځنۍ کچه د ناروغه ماشومانو شمیر تر 15 هم رسیږي.
هیڅ نه لرو، وجود مې کمبودي لري، د همدې له امله خوارځواکۍ شوی دی. همدا ستونزې ورته زیږوي. سینه بغل نورې ناروغۍ دي، دلته مې راوړی که ښه شي.
غور کې سږ کال په خوارځواکۍ اخته نږدې 600 ماشومان دې روغتون ته راوړل شوي چې واویا یې مړه شوي دي. بېوزلي، بېکاري او د خلکو معلوماتو کموالی د ماشومانو د خوارځواکۍ له اصلي لاملونو شمېرل کېږي.
په خواشینۍ سره د غور په مرکزي روغتون کې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمېره هره میاشت په زیاتېدو ده. زموږ خپل ظرفیت چې لس بستره دی، له دې ظرفیت نه تل لوړ و، په دې معنی چې تل دا شمېر زیات و.
د غور ولایت مرکز ته لاسرسی د افغانستان له نورو سیمو سخت دی، ځکه زیات سړکونه یې خام دي. اوسیدونکي یار دي چې روغتون ته د رسیدو لپاره ساعتونه مزل وکړي. په ځانګړې توګه اوس چې لارې د سخت واورو او یخنۍ له کبله بند شوي دي. تیرو څو اونۍ کې غور کې یخنۍ تر -40 درجو هم رسیدلې وه. د یخې هوا وروستۍ څپې افغانستان کې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو ژوند هم اخیستی دی. له دې سره غور کې د بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بشري مرستو ګڼ شمېر سازمانونو د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله هم خپل فعالیتونه درولي، چې د خلکو ژوند یې لا سخت کړی دی.
په افغانستان کې د ژمي په دې سړو کې د خلکو او مخصوصا د ماشومانو او ښځو د وضعیت په اړه راپور ملیده. قدرمنو اوریدونکو، د پکتیکا ولایت ګیانې او برمل ولسوالۍ نه د خلکو د ستونزو په اړه چې هغه هم د ژمي په دې سړو کې له ژوند نه شکایت کوي، په دې اړه راپور د ازادي راډیو د سبا سهار په خبرونو کې اوریدی شي. خو اوس ورځو د سپورت ل دګر ګورو چې هلته څراوندې دی. ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل د شیبا په مستقیمه اړیکه سره دی. ساحل صاحب،
اکل صاحب سلامونه میوم علي. د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې پر اسکار چارز لوبډلې وکړې شو چې اتلولي وګټي. یا د لوبډلې
ساحل صاحب زمونږ غاک تاسو اوري؟
پرله پسې ډول د سکاچر لوبډلې 3 اتلولي ده چې د بیگ بیش په سیالیو کې 2 ګټي. اخوا بیا د فوټبال له ډګره د کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان په لیګ کې د النصر لوبډلې لپاره خپل لومړی ګول 13 ترسره کړ. دوی د الفتح لوبډلې سره سیالي درلوده چې 2-2 دغه لوبه برابره پای ته ورسېده. رونالډو د لوبې په 90مه دقیقه کې پینالټي شوټ په ګول تبدیل کړ. او د بنگلاديش او دوبۍ په سوداګریزو لیکونو کې هم نن ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي. عظمت الله مرزای چې د رنگپور رایډرز لوبډلې لپاره لوبیږي، نن یې په 4 کې 19 ورکړي. که څه هم هغه وکټ ترلاسه نه کړه، خو 2 پرته له منډو ورکولو ترسره کړل. دغه راز د دوبۍ په لیګ کې نن د افغانستان 4 لوبغاړي رحمان الله ګربز، محمد نبی، نوید الحق او نور احمد د شارجا واریرز لوبډلې لپاره لوبه کوي. د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام کې نن هم 4 لوبې ترسره شوې. دا دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي چې د 1 ولایتونو ترمنځ پیل شوې دي. په نننۍ لوبه کې لوګر هرات ته، خوست الف لوبډلې نورستان ته، بغلان سمنګانو او میدان وردګ بیا بدخشان ته ماتې ورکړي.
ساحل صاحب ډېره زیاته مننه. په یوې دقیقې نه په کم وخت کې چې مونږ یې لرو، ستاسو د خبرو لومړی برخه اړیکه خراب شوه او موږ ونه ورېدل چې هغه خبر څه وو. کاغه لطفا تکرار راته وایست.
لومړنی خبر دا و چې د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې پر سکاچرز لوبډلې وکړې شو چې د 2023 او 2024 کلونو اتلولي وګټي. دوی په پای لوبه کې برسبن هیډ لوبډلې ته ماتې ورکړه او په پرله پسې ډول یې د دې سیالیو اتلولي وګټله. دوی تیر کال هم اتلان پاتې شوي وو او د بیگ بیش په سیالیو کې
ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه بختیار ساحل د ازادي راډیو سپورتي خبريالو. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. پراتلون کې نیم ساعت کې یو بل خبري مجله لرو چې ستار فروغ په دې خبرونه کې ستاسو قربدای او زه احمد تکل تاسو رخصت ورکړم.